ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د آزادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي پر اونیزو پروګرامونو سربیره راپورونه خبرو. په راپورونو کې به د کابل په دارالامان سیمه کې پر یو جومات د حملې په اړه تفصیل درکړو. په یو بل راپور کې به واوري چې وکیلان او چارواکي دواړه د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تقابل د هیواد په زیان بولي. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه واوري. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر وایي هڅه کوي چې د خپلې دورې له پای ته رسېدو مخکې له روسیې سره د خبرو له لارې د اوکراین کړکېچ هوار کړي او د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په حلب ښار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې ته خپلواکي ورکړل شي. قدر من اوریدونکو نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې ناجی ساپی چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د نن غرمې درنې چاودنې وشت کسان وژلې. د افغانستان اجرائیه رئیس د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ د تقابل خبره ردوي. او د لغمان په علي شنګ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مشهور سر ګروپ مجید زرقوي په ګډون دوه تنه وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. امنیتی چارواکي وایي چې د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د نن غرمې درنې چاودنې وویشت کسان وژلې او 15 نور ټپیان کړي. د امنیت قمندانۍ د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی په سیمه کې خبر اعلانو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل ښار له وروستۍ چاودنې ورته 8 جسدونه او 13 ټپیان وروړل شوي دي. د دغه وزارت ویان اسماعیل کاوسی شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
قرار گزارشای که از
دی وای تروسا کوم راپورونه چې موږ تر لاسه کړی ول څه جسدونه او اته ټاپیان روختونه ته انتقال شوې دي. خو ايني شهیدانو بیا د پیخي په ځای کې د آزاد رادیو خبريال ته تر یادې شمیرې د ډیرو وژل شویو او ټاپیانو په اړه ویل دي. دوی وایي چې دا چاودنه د بقر العلوم مدرسې دننه شوې چې یو لړ مذهبي مراسم پکې روان وو. خو تر اوسه کومې ډلې د دې حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیستي. د افغانستان اجرائیه رئیس د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ د تقابل خبره ردوي. عبدالله د وزیرانو شورا د نن ورځې په پرانیستون کې وینا کې هیله څرګنده کړه چې د سترې محکمې په پریکړې سره رمسه شوی مسایل حل شي. دوی وی هیله من یو چې انشاءالله د ولسی جرګې وروستۍ پریکړې په اړه د سترې محکمې تصمیم سره وروستۍ ستونزه او راپورته شوې پوښتنې ځواب شي.
در موردش سوال ایجاد شده بود سوالات حل شود.
د سرګندونې وروسته له هغه کېږي چې تېرونی ولسي جرګې شپاړس هغه وزیران استیضا کړل چې کمه بودیجه یې مصرف کړې وه. له یادو وزیرانو څخه وایي سلب صلاحیت شول. افغان ولسمشر د وزیرانو د استیضا او سلب صلاحیت موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږلې خو تر اوسه سترې محکمې پرې کومه پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د شفق پوځي عملیات دویم پړاو نن پیل شو. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
عملیات محاربوي ما
د شفق عملیاتو د لومړي پړاو او پای ته رسیدو سره د دغه پوځي عملیاتو دویم پړاو پیل شو. موږ د یو ښه پیل ګڼو او په دغه عملیاتو کې به د وسلوالو مخالفانو پټنځایونه په نښه شي. نوموړي وویل چې دغه عملیات به په ننګرهار، کندوز، فاریاب، بدخشان، لغمان، اروزګان، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو کې ترسره شي. او د لغمان پلیشنګ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مشهور سر ګروپ مجید زرقوی په ګډون دوه تنه وسلوال مخالفان وژل شوی دي. دغه ولایت ویان سرحدي ځواک نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. خغلی ځواک وایي زرقوی هغه څوک و چې الیشنګ ولسوالۍ ته پر غزیدلې عمومي سړک وخت نه وخت د تلاشۍ پټکونه جوړول خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له اجمل
څخه
دا امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي غواړي مخکې تر دې چې په جنوري کې واک بل ولسمشر ته وسپاري په اوکراین کې د خبرو لارې د سولې او پخلاینې یوې موافقې ته ورسیږي. اوباما پرون په پیرو کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاري د سرمشریزې په څنډه کې په یو کانفرانس کې د سوریې په واشیانه کورنۍ جګړه کې د ایران او روسیې پر رول انتقاد وکړ. اوباما ویل د اوکراین په بابې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې او ځینې نور کارونه هم شته چې باید ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه له پوتین خې وختنه وکړه چې خپل مرکچیانو ته لارښوونه وکړي څو له امریکا، فرانسې، جرمني او اوکراین سره په ګډه کار وکړي او د دورې تر پوره کېدو پورې پر یو موافقه سلا شي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د غروس پلو بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې اوکراین د دولتي ځواکونو پر ضد جنگيږي. د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په حلب ښار کې دی د امنیت د ټینګښت لپاره د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې ته خپلواکي ورکړل شي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وحید المعلم د یک شنبه پورز د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمسترو را سره تر کتنې وروسته په دمشق کې وویل
هو تحدث
د وی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د حلب د خار په ختیځ کې د یاغیانو د وی خپلواکي ادارې پاړه ویل موږ ورته ویل چې دا موږ ته په بشپړه توګه د نه منلو زموږ د ملي حاکمیت څخه سرغړاوې دي. د سوریې لپاره د نړیوال روغتي سازمان مشري الیزابت هاب د شنبه په ورځ ویل د حلب پر خار په تیرو ورځو کې پر لپسې وایي بمباري او د توپونو ډزې د دې سبب شوی چې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې ټول روغتي تاسیسات وټړل شي. فعالان وایي د درې اونۍ مهلت وروسته چې د سوریې حکومت د نومبر پین لسمنټي په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه تر هوایي بریدون لاندې نیولې. تر اوسه دغه لته 103 کسان وشل شوي. ډیر لسنه هم د حلب په هغه سیمه کې وشل شوي چې د سوریې د حکومت په واک ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي قوي احتمال شته چې د نړۍ د تیلو تولیدونکو هیوادونو د دې میاشتې په وروستیو کې د تیلو د تولید پر کمولو سره سلا شي. دغه هیوادونه هڅه کوي د تیلو د تولید په کمولو سره په نړۍ کې د تیلو بیې لوړې کړي. د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپک او د روسیې په ګډون هغه هیوادونه چې د دې سازمان غړي نه دي نه ورځې وروسته په ویانا کې سره جرګه کیږي چې د تیلو د تولید پر مهارولو یو موافقه وروسته کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پروند د پیرو په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاري سازمان تر مشرۍ وروسته یو کانفرنس د وینا پر مهال ویل مسکو د تیلو د تولید د مهارولو په برخه کې کوم ستونزه نه لري. د زیات کړم په هر هغه اقدام وکړو چې د اوپک همکاران یې راڅخه تمه لري موږ خپل تولیدات محدود او دا موږ ته کوم ستونزه نه ده. د اوپک سازمان غړو هیوادونو په سپتمبر میاشت کې په یو غیر رسمي غونډه کې چې په الجزایر کې شو موافقه وکړه چې د تیلو تولید به محدودوي څو په دې ډول د تیلو بیې لوړې شي. او د ایران د اتمی انرژي اداري یو چارواکي ویل هوادي امانته د درنو بو ذخیره انتقال کړي له دغه بو چې ډیر هایدروجن لري په اتمی ریاکټورونو کې استفاده کیږي. د اتمی انرژي نړیوال اداري په غو ریپورت کې چې 13 ونې خبر شو راغلي چې د ایران د درنو بو ذخیره د 130 شټنو تر اندازې چې په اتمی موافقه کې ورته ټاکل شوی وو زیاتې شوې دي. د موافقه د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی وو.
سمو غاغلا زادای رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لوی خارونو کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د کابل په دارلمن سیمه کې د شیاګانو پر یو جمعات په انتحاري حمله کې ولسی وګړو ته درانه تلفات اوښتي دي. وکیلانو او چارواکو نن ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تقابل د هیواد په ګټه نه دی.
د قانون سره سم د یو بل سره همکاري لري او هیڅ نو تقابل نه لري.
خو د دې دوو قوو ترمنځ تقابل لاله مخکې شته او که یوازې ګواښي احساسېږي په دې اړه به د یو کارپو نظر واخلو. په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې مدني فعالانو نن په یو غونډه کې د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې افغانستان د پردیو د جګړې په ډګر نه بدلوي.
د ټولو جنگي شکیلو غاړو څخه موږ یوازنۍ غوښتنه ده د کچیر ځان ته افغانان وایي او مسلمانان وایي چې تاسو افغانستان د سوریې د برخلیک سره مخامخ وي.
په نړیوالو مسایلو کې وابهوري چې د امریکا ولسمشر وایي د سوریې د بحران حل ته ډېر هیلمن نه دی. په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرېږي. زمون غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو په پایل کې مو هم واوریدل چې د کابل په درلمان سیمه کې نن د شیاګانو پر یو جمعات انتحاری حمله شوی. د انتحاری حمله درانه تلفات اړولی چې اکثریت وژل شوی ولسی وګړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د سیمې څخه د دارلمان له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس صالح د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. صالح صاحب، د تلفاتو شمیر هماغه 28 کسان وو چې مخکې چارواکو اعلان کړي وو، او د ټپیانو شمیر 15، او که په دې شمیره کې بدلون راغلی؟
تکل صاحب نن همدا اوس زولارې مدارې مسجد مسجد او مسجد فرهنګي باقر العلوم چې شپږم د حوزې د کابل کې دی، د لمن سیمه کې د موقعیت لري. دلته دولس بجې وو، شاوخوا دولس بجې وو چې یو حمله انتحار کننده یو ځان وژون کې د مسجد دننه تللې ده، او د مراسمو کې انتحاري حمله کړې چې دلتا ساحه کې فریدون عبیدی د قمندان رئیس تحقیقات جنایی کابل اندلته مونږ سره، او هغه وویل چې په دې حمله کې 28 کسان وژل شو او 15 کسان ټپیان دي. او دا د نننۍ مراسم د 40 حسینیه په نوم مراسم و چې د اهل تشیع یو مسجد کې دا ترسره شوه.
صالح صاحب، په دغو مراسمو کې آیا داسې جګپوړو او مخکښو چارواکو هم ګډون درلود، او کټول همدا عام وګړي وو؟
تاسو چې مونږ معلومات لرو، او تاسو چې د خلک دلته مونږ عیني شاهدان مونږ ته ویله، دا ټول عام خلک وو. دلته هیڅوک د لوړ پوړو چارواک نه وو پکې، او ټول د زیاتره کسان چې دلته وژل سره او ټپیان سوي دي، داسې ویل کېږي چې همدا کابل وګړي دي، او د دوی په منځ کې ماشومان هم شته.
بله، او دغلته د ټپیانو سره د مرستې عملیات څه ډول دي؟ آیا امبولانسونه او د روغتونونو موظف چارواکي په وخت سره راورسېدل د ټپیانو مرستې ته؟ ستاسو معلومات څه دي؟
مونږ چې خبرې وکړو د عیني شاهدانو سره، هغوی وویل چې پولیس او امنیتي کسان ډېر ژر ورسېدل، لیکن دا د امبولانسونه دا لږ ژر وځنډېدل، او اوس خو دلته هېڅ موټرونه نشته. دا ټول ټپیان چې دي شفاخانو ته منتقل شوی ده درملنې لپاره، هغه چې ټپیان دي هلته تللي دي، او بل امبولانسونه دا کسان چې وژل شوی ده هغوی هم انتقال شوی ده. او د دې حمله تر اوسه
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال الیاس صالح چې د کابل په دارلمان سیمه کې د شیعهګانو پر یو جماعت د نننۍ انتحاري حمله په اړه معلومات راکول. په دې حمله کې تر اوسه پورې د چارواکو په وینا 28 کسان وژل شوي دي، او 15 نور ټپیان دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ راغله ازادي رادیو واوري. ولسی جرګه وایي چې د وزیرانو د استیزاد موضوع په اړه له حکومت سره په تقابل کې نه ده. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې نن یې د جرګې مشري کوله، وویل درې ګونې قوې له قانون سره سم یله یو بل سره په همکاري کې کارونه پر مخ وړي. په همدې حال کې اجرایه رئیس عبدالله هم د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ د تقابل خبره رد کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د وزیرانو استیزاد د دوی قانوني حق دی، او کوم وزیران چې استیزاد سوي د هغوی موضوع اخلاص حسابې ده. د دغه جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې مشري کوله، له ځینو حکومتي چارواکو وغوښتل چې په یاد موضوع کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي.
د ولسی جرګې اضافه حق لا ماتیر او ورځ هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې دا موضوع ختمه ده، او درې واړه قوې د قانون سره سم د یو بل سره همکاري لري، او هیڅ نو تقابل نه لري، او ولسی جرګه هیڅ نو تقابل نه غواړي. اما د بعض حکومتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې دې موضوع ته دې کش نه ورکړي.
ښاغلي قدیر تیره اونۍ په یو غونډه کې خبرداری ورکړی و که حکومت ولسی جرګې ته نوي کاندید وزیران ورمعرفي نه کړي د قانون له مخې به بودیجه تصویب نه کړي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې تیره اونۍ ولسی جرګې 14 هغه وزیران استیضا کړل چې کومه بودیجه یې مصرف کړې وه. له یادو وزیرانو څخه ویې سلبې صلاحیت سول. افغان ولسمشر د وزیرانو د استیضا او سلب صلاحیت موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږلي، خو تر اوسه سترې محکمې پرې کومه پرېکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي رئیس هم د ولسي جرګې او افغان حکومت ترمنځ د تقابل خبره ردوي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل مخکې رسنوی ته خبرې کولې وویل چې د سترې محکمې په پریکړې سره به د وزیرانو د استیضا موضوع حل سي. هغه وایي هیله من یو چې انشاءالله د ولسي جرګې وروستۍ پریکړه په اړه د سترې محکمې تصمیم سره وروستۍ ستونزه او راپورته شوې پوښتنې ځواب سي. بلخوا د حقوقي چارو کار په مسافر وروای دا چې افغان ولسمشر د دې موضوع تفسیر سترې محکمې ته راجع کړی په دې برخه کې هم ابهام شته. د فریور په خبره دا له هم نه روښانه چې د اساسي قانون تفسیر کول د افغانستان د قضایي قوې صلاحیت دی او که د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سر د کمیسون. دا چې د افغانستان د سترې محکمې پریکړه او په وړاندې به د حکومت او ولسي جرګې دریځ څه وي دا به وروسته روښانه سي.
و موریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس او ولسی جرګې دواړو نن پر دې ټینګار وکړ چې د حکومت او پارلمان ترمنځ تقابل نشته او که تقابل وی هم دا به د هیواد په زیان وي. خو غواړو دا موضوع لږ نوره هم وڅیړو. د حقوقي چارو کارپو د خپلواکو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیکه له کابل را سره دی. رنجبر صاحب ډیره مننه چې خبرونه ترغلاست. آیا د حکومت او پارلمان ترمنځ د ولسی جرګې ترمنځ تقابل شته او کدی د تقابل ګواښ احساسیږي؟
ډیره مننه خپل اعتراضات سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. فکر کوم تقابل نشته، تقابل مفهوم نه لري که د اساسي قانون په چوکاټ کې هم اجرایه قوه او هم مقننه قوه خپل صلاحیتونه اعمال کړي نو هیڅ وخت تقابل نه څه نه راځي. که خپله مداخله وکړو او خپل هغه حدودونه موږ تیری وکړو یا اجرایه قوه یا مقننه قوه په هغه وخت رښتیا هم
رنجبر صاحب دا ستونزه فکر نه کوي چې لاله مخکې نه راغلی ده په دې خاطر چې د استیضا په مسله کې هغه د تاسو او ټولو ولیدل؟
او دا خو هغه یو عادي بهیر ده. ګوري اصلا هغه یو له اساسي دندو نه دی ولسي جرګې نظارت ده د حکومت نه او نظارت ډېر هغه اعلی کچه هغه په دو نویمه ماده د اساسي قانون کې انعکاس پیدا کړی چې ولسي جرګې ته دا واک ورکړی چې کوم وزیر که په خپل کارونو کې پاتې راځي او دوی لازمه ګڼي نو له هغوی نه د وزیر نه استیضا وکړي. هغوی له خپل همدغه صلاحیت نه چې په اساسي قانون کې ورکړل شوی وو دغه صلاحیت اعمال کړي او استیضا یې وکړله. اوس چې اجرایه قوه له دغه اعمال د صلاحیت د ولسي جرګې سره موافقت نه لري وایي چې ولسي جرګې تیری کړی هغه هم په همدغه دنیا مادي کې هغه تفسیر راغلی ده چا ضرورت تفسیر هم نه ده دلته دوه ګونی تفسیر شونې نه ده. او هغه دا دی چې که ولسي جرګه عدم د اعتماد رایه په غیر مواجه او غیر مستند او غیر مواجه دلایلو ودرېږي د دوی هغه استیضا یعنی ولاړه نه یې په کره او قوي دلایلو باندې نو کیدای شي چې بیا یو اجرایه قوه ونه مني. نو چې نه یې مني خو بیا یو څوک وي چې دغه شخړه حل کړي.
بله، دا قوه چې تاسو وایې چې یو څوک باید وي چې دا شخړه حل کړي، دا به ستاسو په نظر د هغه وي بخښنه غواړم ستره محکمه وي او که به د اساسي قانون د تفسیر هغه اداره چې شته؟
یوازې ستره محکمه ګوري چې اساسي قانون په یو سل شلمې مادې کې راغلی ده چې د قضایه قوې په صلاحیت کې په ټولو هغو دعوو غور شامل دی چې د دولت په شمول د حقیقي او حکومتي اشخاصو لخوا د مدعي له په حیث د قانون حکم سره سم د محکمې په وړاندې اقامه کیږي. نو دلته خوس د عوامو اصرار ده او ولسي جرګه وایي دا په جانب ده او اجرایه قوې ته په جانب نه وي، هماغه دنیوي مادي شته ته صلاحیت درکړی و چې ته له دوی نه سلبي صلاحیت وکړه، له وزیرانو نه استیضا وکړه، مګر هغه دلایل دي مواجهه نه و چې هغه په دنیوي مادي کې راغلي دي چې ته مکلف کړی چې دلایل باید هغه یې دا بنسټیزې کری پاخه دلایل دي، پاخه دلایل دغه اصطلاح په اساسي قانون کې کارول شوي دی. نو دلته د عوامو اصرار له دوه طرفو او د دعوا صلاحیت د دعوا د رفع د اجرا د یو سلسله مادي په اساس تنها او تنها هغه د ستر محکمه لري او همدارنګه په یو سلو دوه ویشتمې مادي کې راغلي دي چې هیڅ قانون حتی قانون نسی کولی په هیڅ حال کې کومه قضیه یا ساحه خارج صلاحیتونه د قضیه قوې نه وکاږي، یعنې بل چا ته یې محول کړي چې دا شخړه حل کړه. دا هم صلاحیت لري. نو فکر کوم تر اوسه پورې دا بهیر سم روان دی، کوم ستونزه پکې نشته.
ډیره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. د حقوقي چارو کارپوه او د خپلواکو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له کابله د ټلیفون پلیکا خبرې را سره کولې او د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ د وروستۍ حقوقي لانجې په اړه خپل نظر څرګندو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د همدې خبرونه په دوام کې منتظر یو خپل نظریات د افغان بي سي ام پات سو اتل شمیره په دې اړه راته ویل کی چې تاسو په نظر آیا د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تقابل رامنځته شوی او که فکر کوي چې دا تقابل عملا نشته او ټولې چارې همغه څه چې مخکې مو له ښاغلي رنجبر سره په مرکه کې واوریدل په سم ډول او له دندو سره د دواړو ادارو د دواړو دولتي ادارو له دندو سره سم پر مخ ځي. خپل نظر د افغان بي سي ام پات سو اتلس شمیره اس ام اس کړئ، موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. ورځو نورو موضوعاتو ته، یو شمیر ځوانان او مدني فعالان له حکومت غواړي چې د سولې لپاره هڅې چټک کړي او په هلمند کې روان ناامنه حالت پای ته ورسوي. د ځوانانو نن په لشکرګاه ښار کې په یو غونډه کې له وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې جګړه پرېږدي او د سولې پر بهیر ورګډ شي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای تفصیل راکوي.
د مدني ټولنو د امجغي په مرکز کې ځوانان او مدني فعالین راټول شوي دي او د هلمند نامنیو او روان بشری نورین ته د مرکزی حکومت په پاملرنه غوښتنه کوي. دوی د ملي وحدت د حکومت پر مسولینو د بی تفاوتۍ تور پوری کوي، وایي په هلمند کې جګړه اوږده سوه، زرګونه کورنۍ بې ځای شوي دي او هر ورځ په کلیو او بانډو کې د ملکي کسانو په کورونو او کوڅو کې شخ کړای شوي ماینونه د ښځو او ماشومانو ژوند اخلي. په دې اړه په جوړ شوې اعتراضي غونډه کې د ځوانانو په استازیتوب عبدالحق ځواکمن د خپلو خبرو پر مهال د ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې دلته د روان بشري ناورین او روزمره جګړو د مخنیوي هلې ځلې تیز کړي.
په جدي غوښتنه لرو چې ولسمشر د خدای په لیاز، د قرآن په لیاز نور هلمندیانو ته توجه وکړه. هلمندیان په ډیر بد حالت کې دي. هلمندیان د هلمندیانو حالت د ژړا دي. هر ورځ موږ مرګ او هر ورځ موږ ژوندې انسانان د لاس ورکو، هر ورځ موږ مؤمنان د لاس ورکو، هر ورځ موږ په مینونو کې موږ پټاوي جو به تعلیم پات سو.
تر یو کال ډیر وخت کې چې لشکرګات نږدې په یو شمیر مرکزی ولسوالیو او د شهر څلورې میاوزې به بجې ته چیرمه د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې دوه نورو امنیتي اوزو کې هم جګړو زور اخیستی دی. په دغه دوه اوزو کې د جګړې د اوږدوالي له امله د لشکرګاه خلک په تشویش کې دي. مدني فعال عبدالغفار اسحاقزي د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د حکومت سره سولې ته مخه کړي او د جګړو لاس واخلي.
موږ د دواړو غاړو څخه یعنی د ټولو جنگي شکیلو غاړو څخه موږ یوازنۍ غوښتنه ده د کچیر ځان ته افغانان وای او مسلمانان وای چې تاسو افغانستان د نړۍ د بر قدرت هیوادو د جنگ دګر م جوړوي، تاسو افغانستان د سوریه د برخلیک سره مخ مخ کوي، تاسو د نړۍ د استخباراتو په خبرو او د هغه په معمولی مرستو باندې مغولې ری، تاسو د پاره یوازنې د بریا او د خلاصون لار ده چې تاسو د خپل هیواد خپل دین خپل اولس او خپل د جنگ زپل خاور وژغوري، د دې جنگ زپل خاور او د دې اولس د پاره د ژغورونه یوازنې لار هغه سول د ورورولي د یووالي دی. کچیر تاسو غواړی دغه ورورولي او یووالي راولي، تاسو په خپل منځو کې د سولې پر پروسه باندې کار وکړي.
په هلمند کې جګړو او نامنوي په داسې حال کې زور خسته دي او د شار په دوهم یا دریم امنیتي او ځوکی وسلواله افغان ځواکونه یو پر بل بریدونه ته ضرور کوي چې هوا سړه سوې ده او نږدې 9000 کورنۍ چې د څه باندې یو کال راهیسې د خپلو کورونو څخه بېځای سوي دي تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي او بېرته خپلو کورونو او ولسوالیو ته د تللو شېبې حسابي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازي وای له دوه اونیو رئیس د دې ولایت د دوآب او منډول ولسوالۍ د وسلوالو په محاصره کې دي. د وکیلانو ازادي رادیو ته وویل که مرکزی حکومت ژر د مسلې ته پام ونه کړي ښایي د ولسوالۍ سقوط وکړي.
په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازي وای چې له تیر دوه اونۍ رئیس د نورستان دوآب او منډول ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښ سره مخ دي، خو مرکزی حکومت دغه مسلې ته پام نه کوي. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که چیرې امنیتي ارګانونه ژر دغه مسلې ته پام ونه کړي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي او خلک به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازي حمدالله موحد په دې اړه ویل
ولسوالۍ دوآب او منډول
د نورستان دواب او منډول ولسوالۍ لیوي ونې رئیس د وسلوالو په محاصره کې دي او دولت تر اوسه په دې برخه کې هیڅ پریکړه نه ده کړې. څو ځلې دغو ولسوالیو سکوت هم وکړ او په لسګونو افغان پولیسو ته پکې مرګ ژوبله هم واوښته. په دغه سیمه کې دوکانونه او کورونه ویجاړ شول. که چیرې د دغه وضعیت څخه مخنیوی ونه شي نو په دواب ولسوالۍ کې به له دې هم خطرناک وضعیت رامنځته شي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د نورستان ولایت سرپرست حافظ عبدالقیوم ننصار ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل وسلوالو طالبانو له تېرې شپې رئیس د دوآب ولسوالۍ پر مرکز ډله ییزې حملې کړې او د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ اوس هم په شدت سره جګړه روانه ده. نورستان د افغانستان په شمال ختیځ کې له ستراتیژیکو او کلیدي ولایتونو څخه دی چې تل د شدیدو ناامنیو شاهد وي. په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو یوې بلې استازي پروین نورستانی هم ازادي راډیو ته ویل که چیرې د دغه ولایت امنیت ته پاملرنه ونه شي د افغانستان شمال او ختیځ به هم د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښونو سره مخ شي. بلخوا د دفاع وزارت د ویان مرسل محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د نورستان د ولسوالۍ اوسمهال ګواښونو تصفیه شوی او افغان نتیز وګونه توانیدلی چې لدغه ولسوالۍ نه وسلوال پښو تنبوي.
دو اپ ولسوالۍ کې سه نورستان پوری ارتباط لري. په تلیر ویش ساعتو کې د دشمن ځینی تحرکات هلته لیدل کیده او د دوی په مقابل کې د ملی اردو قطعات خپل اپراسیونونه هلته پیاده کړه. ډیر غاخ ماتون کې جواب ورکړل شو، ځینی د منځلار او ځینی جوبل شو او په نتیجه کې د دوآب ولسوالۍ د تهدیداتو نه خلاص دی.
په ورته وخت کې پوځي کارپو هایګل سلیمان خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت لپاره نورستان یو ستراتیژیک سیمه یاد کړه او وی ویل اړتیا ده چې دغه ولایت امنیت خوندي وي او په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته د حواله لارې اکمالات ورسول شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د خپلې دورې له پای ته رسیدو مخکې غواړي د اوکراین لانجا وره کړي، خو دی وایي چې د سوریې د کړکیچ هوارۍ ته ډېر ژر خوشبینه نه دی. اوباما چې د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې به قدرت منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته سپاري، د اوکراین، سوریې او د نړیوال نظام په اړه د څرګندونې په پیرو کې په یو خبري غونډه کې کړي. تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي دی غواړي مخکې له دې چې په جنوري کې د ولسمشرۍ دوره پای ته ورسیږي له سوله ییزې لارې د اوکراین لانجه هواره کړي. اوباما په پیرو کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې تر څنګ په مختلفو خبري کنفرانسونو کې دغه راز د سوریې په خونړۍ کورنۍ جګړه کې د ایران او روسیې پر رول هم انتقاد وکړ. اوباما ویل د نومبر په شلمه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په اړه خبري وکړه او هغه ته ویل چې موږ ته په کار ده چې کارونه بشپړ کړو. اوباما زیاته کړه د پوتین څخه وغوښتل چې لموږ له فرانسې، جرمني او اوکراین سره د خبرو لپاره یو امریکا چپلاوي وګماري ترڅو وګورو چې آیا زما د دورې له پای ته رسیدو مخکې موږ کولای شو کارونه بشپړ کړو. موسکو د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو چې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. په سیمه کې په شخړو کې نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په انتخاباتو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اټکان ورکوونکي بریالیتوب په کیف کې ویره ځکه خبره کړې ده چې دغه میلیارډر پوتین استایلی دی. اوباما دغه راز وویل دی دې ته خوشبین نه دی چې د سوریې کړکېچ به په نږدې راتلونکي کې هوار شي، چیرې چې حکومتي ځواکونه د روسیې د جنګي الوتکو په ملتیا د حاله پر شمالي برخه چې د یاغیانو په ولکه کې ده بمبارد کوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل لکه چې روسیا او ایران د سوریې د حکومت ملاتړ کړی دا ډیره ګرانه ده چې ولاره ولیدل شي. ان دا چې روزل شوی او منځلاری اپوزیسیون نه دی توانېدلی چې خپلې لاندې کړې سیمې وساتي. اوباما د غراز وویل چې دی به ترامپ ته اجازه ورکړي چې د ده لاره مخته ونیسي، خو که د امریکا ارزښتونه له ګواښ سره مخامخ شي ښایي هغه خپله خبره وکړي.
د ماسپښین 2:00 او 1:30 دقیقې شوې د خبرونه په دوام کې د نور موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسې. خداشه به اجمل ان تغوک شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
امنیتی چارواکي وایي د کابل د شپږمې امنیتی حوزې په مربوطاتو کې په مذهبي مراسمو کې ویدرنې چاودنې لږ تر لږه 20 کسان وشلي او تر 15 زیات نور یې ټپیان کړي. په ځین نور راپورټونو کې د وژل شو شمیر تر دې لوړ ښودل شوی. دا چاودنه د باقر العلوم مدرسې دننه شوې چې یو لړ مذهبي مراسم پکې روان وو. د افغانستان اجرائیه رئیس د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ د تقابل خبره ردوي. عبدالله عبدالله د وزیرانو د شورا د نن ورځې په پرانیستون کې وینا کې هیله څرګنده کړه چې د سترې محکمې په پریکړې سره به د دواړو لورو ترمنځ رامنځته شوي مسایل هوار شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د شفق پوځي عملیاتو دویم پړاو نن پیل شو. امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي غواړي مخکې تر دې چې په جنوري کې واکبل ولسمشر ته وسپاري په اوکراین کې د مذاکرو لاري د سولې او پخلاینې یوې موافقې ته ورسیږي. د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په حلب ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې ته خپلواکي ورکړل شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي قوي احتمال شته چې د نړۍ د تیلو تولیدونکو هیوادونو د دې میاشتې په وروستیو کې د تیلو د تولید پر کمولو سره سلا شي.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې سهرګل امیرزای وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خنی مسولین وایي چې د افغانستان او ترکمنستان سوداګر د لاجوردو پر لاره د اوسپنې پټلۍ د پرانیستې په ویاړ د سوداګریزو توکو د ګډ نندارتون جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خنی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل دغه سوداګریز نندارتون د دواړو هیوادونو د پولې دواړو غاړو ته جوړیږي چې پکې به سلګونه ډول افغاني او ترکمني سوداګریز توکي نندارې ته وړاندې شي. د خاغلی پسرلی په خبره دا د دواړو هیوادونو سوداګرو ته د سوداګریزو توکو د پیژندلو او د اړیکو جوړولو یو ښه فرصت دی. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د دې ولایت په درې ولسوالیو کې 200 کورنیو ته د دوی د اقتصادي ژوند د خوالي په هدف زرګونه چرګوړي مرسته وکړه. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د غمرسته شوی چرګوړي د کندهار په ډنډ، دامان او ارغنده بلسوالیو کې د کارډیف مرستندوی موسسي په همکاري وویشل شو. خاغلی سعیدی زیاته کړه چې هرې بیوزلې کورنۍ ته یې 30 چرګوړي ورکړل ترڅو وی روزي او په راتلونکي کې د دغو چرګوړو له نسل، غوښو او هګیو څخه ګټه پورته کړي. او په خبره یې چې له دې سره به د دوی اقتصاد وده وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ قزاقي وړه 225 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1260 افغانۍ، یوه 50 کیلوی بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یوه درنمنې بوجۍ وریجا 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. دا هم د سون توکو بیې: یو لیټر پیټرول تیل 48 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 49 افغانۍ. او د شزاده سره د سرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د زینو بهرنی وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ پیتا افغاني او یا پولا، یو یورو او یا افغاني نوی پولا، یو انګلیسی پوند یو اتیا افغاني او یا پولا، یو سعودي ریال ولس افغاني او یا پولا، زر ایرانی تومنه اتلس افغاني پنځلس پولا، او زر پاکستانی کلداری شپږ سو شل افغاني.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یوسف احمدی د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي، جمهوری ریاست باید ولسی جرګې غړي کار ته پرېږدي او د وزیرانو سلب صلاحیت کول د ولسی جرګې قانوني حق دی. محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل سمس کې لیکلي، د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ یو څه اختلافات و، خو اوس ولسمشر دا اختلاف حل کړی. عارف وردک له هلمند لیکي، د ولسی جرګې خپل کارونه غیر قانوني دي، وخت پوره دی. محمد طاهر صفای د نورستان ولایت نه لیکي، ول ستره محکمه خپل فیصله د وزیرانو په اړه ژر نه اعلانوي، باید چې ژر تر ژره اعلان کړي څو دا جنجال لمنځه ولاړ شي. او شفی جان زدران د خوست ولایت له نادر شاکوب څخه لیکي، د ولسی جرګې او خلکو ترمنځ تقابل د رامنځته کېدو او بخې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تقابل د رامنځته کېدو په حالت کې دی. دا د خبرونه په پای کې قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی یو کلی زرغګونه رادیو درامه یو نوې برخه، ورپسې نیمه نړۍ 19 پروګرام.
یو کلی زرغګونه
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. د جرمی پتیره برخه کې مو اوریدل چې د شذینه شونکو نمونه د دارالمعلمین لستخه قستانی ستل سوی و. راځي په دې برخه کې وورو چې ملک نواب په بیړه چیرته روان دی.
رئیس صاحب، زړه پدمش څنګه داسې په بیړه رواني؟ لکه چې د شورا مجلس دی که څنګه؟ سلام علیکم.
وعلیکم خدای دادا، یو څه نه کې چې زه اول د همدې کلي ملک یم، بیا د کلي د شورا رئیس.
هو ملک صاحب،
خو دې نه ویل چې ته دلته څه کوې.
زړه پدمش له دې ځایه تېرېدمه. صابر راته وویل چې د معاون صاحب نثار په حجره کې د شورا غونډه ده.
ښه ښه، خی ټول راغلي، زه ورځمه نو.
ورځه رئیس صاحب، که د زه خپل معاون نیولی وای اوس به مې مرسته درسره کوله، او تا ته به مې ویل چې زه ته دې خپله ملکي کوه.
یاره خدای داده، تا ته څه ووایم، زه لاړم چې ناوخته شوه.
ورځه په خیر لاړ شي رئیس صاحب.
دا خدای داده مجیبه سړی دی.
راځه راځه ملک صاحب نوابه، تا ته په تمه وو.
السلام علیکم، او بخی چې هر څه وځنډېده.
وعلیکم السلام، خیر راغلی.
خدای دې راوله ملک صاحب. خیر، دا د شورا لومړی غونډه ده، نور ورځو کې به وخت راشو.
یاره ما خپل حجره تا ده کړې وه، خو د صابر زنګ راغی ویل چې نن د نثار دی په حجره کې کینه.
هو همدا خبره وه.
یوه خبره به وکم، نه پوهېږم چې زما نظر به د چا خوښ شي او که نه.
ولې نه ووایه، څه وایې؟
وایم له دې نه چې هره ورځ ځای معلوم نه وي چې چیرته به غونډه نیسو، ښه به دا وي چې چیرته مو چې جرګه نیوله د شورا غونډې معمل ته ونیسو.
ولې دا زموږ حجره مو لکه چې خوښه نه شوه؟
نه، ستا حجره دې آباده وي، خو د سید جان خبره هم په ځای ده، زموږ حجره ټولو ته نږدې ده.
ښه خبره ده سید جانه.
سمه ده. ښه، خپله نننۍ او لومړنۍ غونډه به شروع کړو له خیره.
ښه خبره ده، بسم الله.
همدا و چې زه دې خواته را روان وم، یو څه مې په ذهن کې راغله.
څه شی ملک صاحب؟ وای او بخی رئیس صاحب.
هر څه چې وایې رئیس که ملک، خو ما یوه ډله ماشومان او ښځې ولیدي چې څومره له لرې ځانه د څښاک اوبه راوړي.
او دا خو د کلیوالو ډېره پخوانۍ او لویه ستونزه ده
ملک صاحب. که څه هم زموږ کلی د سیند په غاړه پروت دی، اوبه ښې ډېرې لرو، خو د څښاک لپاره پاکې نه دي، اوس خلک هم پوه شوي.
او صابر کاکا رښتیا وایي، همدا وجه ده چې په تیره بیا په اوړي کې ډېرې ناروغۍ را پیدا کیږي.
سی جانه، ته خپل وظیفه د خیر شروع کا منشی کنه ولی کام دا چې پاکی وب نه لرو
سما د ملک صاحب دا دلی کمای
صابر کا ته په څه فکر کوي
یار نصار یو بل ستونزه به زه درته وایم
اجازه ده مدیر صاحب
راځي معلم صاحبانو کی نه او به هیڅ زحمت می درک
نه نه مدیر صاحب څه زحمت
زه غواړم چې له تاسو سره پر یوې موضوع خبرې وکم ځکه مې مدیریت ته راغوښتلې
مهرباني وکړئ مدیر صاحب خدای دې وکړي چې خیرات وي
خیرات د معلم صاحب لیلما د دارالمعلمین موضوع ده په تیره غونډه کې مو خبرې پرې وکړې اوس غواړم نتیجې تاسو ته ووایم
مننه مدیر صاحب
تاسو به هم خبرې شوې چې معاون صاحب کاظم خان په خپل سر ستاسو نمونه له لسته ویستی وو خو زه باوري یم چې تاسو دا مسؤلیت په ښه توګه ادا کولی شئ چې نمونه مو لیکلی وو
هو مدیر صاحب موږ څو تنو معلمینو خپل نمونه لیکلی وو خو نه پوهیږم په کوم دلیل معاون صاحب لرې کړی وو
معلم صاحب نفیسی دا هغه دلیل دا و چې ښځې به ونه شي کولی چې د تدریس او دارالمعلمین دواړو له حدې نه ووځي
مدیر صاحب موږ پونه شو چې ما وسه ول خزینه خونګو سره ډیره زشته راویا کوله استاد لیلا ما رښتیا وایي مدیر صاحب ما وین صاحب کاظم خان دی نارینه او خونګو ناسم کار د خزینه خونګو له سم کار نه اوچت غنی
د ما وین دا کار غیر قانوني او د کاري اصول خلاف دی او ما دا غ پاک خپل تصمیم نیولای
خیر سي مدیر صاحب
معلم صاحبانو دا تاسو حق دی چې لکه نارینه درس وایي او پرمختګ وکړي او له خپل حقوق او امتیازاتونه برخمن شي
ژوندای اوسې مدیر صاحب ډیره مننه
دا زما وظیفه ده چې ساسو له حقوقونو دفاع وکم نو ډاډه اوسې ساس یو د څو تنه نارینه خونکو نمونه مې ریاست ته لیږلې دي
مننه مدیر صاحب د چا چا نمونه دي
سکال مو پنځه کسه سهمیه لرله درې خزینه معلمین دي چې استاد نفیسه استاد لیلما او استاد بلقیس ده او دوه نارینه خونکي دي
مننه مدیر صاحب
ملنګ از ورته پدمش ادا دی بیا د کاغذ پران بازای وخت را ورسید
او خدای دادا خوب ادم لګیږي ګوډی پران بازی خو خوان کوي واه واه
او جمع جان څنګه د انزور ګل تر نه جوړ شوی دی هیڅ نه ښکاری
څه وایم خدای دادا کارونه ملک چ ډیر دی له وظیفې نه چې راشم ډیر ستړی وسم بیا نو لکور نه راوزم
خدای دادا
راشه دې کاغذ پران کې تار واچو ته خته راچي
حضرت بدموسه چې زه ونه اوسم او به موړی
خدای دې وګړو مردر کې خدای دادا راسه ګوشک راته ونی سر ازه
دا څه دروښو خدای دادا چې لخم دا تک شینی
هم هغه ورځ مې په یاد شو او چې حضرت بدموسه د شورا نتیجې اعلان ایدلې
خنو دې خبره کې خندال کوم شو
جميله اغه وخت د ټولو رنگونو داسې الوتی وو تا به ویل چې کومه غټه ګناه کړې ده او ځینې چې بیا کامیاب شوی وو له خوشحالۍ نه وزارې کړې وې
خدای دادا هم دا خبره خو دې بیخي لزانه جوړه کړه ځکه تم نتیجې ته پته موي نور ته دې څه پام وو ګوشه کو نیسه
کاشکا تم سم ګډي پران پاس نه
خدای داد خو دې ځان پاک لایڅ نه وایي خو نه پوهیږم چې د نتیجې په وخت کې د ژبې لاندې دعاګانې ویلې او کوزله دې بدمش ازله دې بدمش ویلې
نه نه ازله دې بدمش زه په کیسه کې نه وم کنه چې لږ مزان خو ځولې وای ریاست ته هم چارانه نشونی ولای
الکانو ګوډی پران بازی به مو کوو خبرې به مو کوو سم خبره دې وکړه سید وروره پرونو د شورا په مجلس کې څه خبرې وی زین مسایل باندې وغږیدلو الکه همدا د شورا غونډه به چیری ونیسو اخر دې نتیجې ته ورسیدو چستاسی په اجرا کې ونیسو او فلرشه خدای دادا ګودی پران نه آزاد شو
زه دې په دمشه ما خو درته وایل چې یو هم سم کاغذ پران بازی نشای کولای
ښه سیدا ته ښه ګودی پران باز الکانو ملک صاحب ډیره ښه خبرې ته متوجه شوی وو
او هغه د سکاک د وبو مسله یاد کړه ډیره ښه خبره وه چې موږ د سکاک لپاره پاکي وبنه لرو
او دا خو مو لویه ستونزه ده بیا مو څه تصمیم ونیو
وړاندیز کوو چې د کلی په څو سیمو کې بمبی جوړ شي.
نه نه زړه دې بدمشه، وایو چې په هر کور کې یوه یوه بمبه جوړه کړي.
او که هر سړي ته یوه یوه بمبه جوړه کړو څنګه خدای دادا؟
والکه خدای دادا، راځه زما نور بس دی، که ته کاغذ باد جګی از ما کاغذ باد واخله.
وای نه زړه دې بدمشه، زه اوس د شورا غړی یم، اوس نه غار سړی یم، ما سره دا د ماشومانو کارونه نه کوي.
وجلی ته ولې سر نه وتلی؟ دا لیدو کې ګرځې، درس نه لرې؟
ماوین صاحب زه مو بچ کوم.
د درس په وخت کې ولې وځې؟ تفریق بیا وبو چکه.
خو استاد نفیسه اجازه راکړه. خیر دی ماوین صاحب، ډیره تګې شوې ما.
استاد نفیسه څه کار ده چې د درس په وخت کې تاته اجازه درکوي؟ زذر سمسته دی، د تفریق په وخت کې بیا لاړه شه.
ودرې چې له مدیر صاحب نه اجازه واخلم. مدیر صاحب اجازه ده چې اوبه وچکم؟
زه شه بسې، اوبه دې وچکه بیا د درس لاړه شه.
ښه مدیر صاحب، مننه.
ماوین صاحب کازمه، یو کار زما دفتر ته راشه چې کار لرم در سره.
زه مدیر صاحب له کار لرم بیا درځم له خیره سره.
دا کار ډیر ضروری دی ماوین صاحب.
ښه
هو راځئ کینئ.
خیریت خو دی مدیر صاحب؟
ته به پوهیږې چې خیریت دی که نه؟ د کار نتیجه دی درته وایم.
پوه نه شو مدیر صاحب.
نن مې د دارالمعلمین لیست خلاص کړه او ریاست ته مې ولیږه.
ډیر ښه کار مو کوو مدیر صاحب.
او څو دقیقې مخکې مې له معلم صاحب نفیسې او لیلما جان سره هم خبرې وکړې.
هغوی سره؟
هو هغوی سره. هغوی له تا نه ډېر شکایتونه درلودل.
نه نه اصلا خو زه له هغوی نه شکایت لرم مدیر صاحب، زه نه پوهېږم چې هغوی څنګه مانه شکایت کړی.
باید پوه شي معاون صاحب کاظم خانه، تا د ښځینه استادانو په حق کې لوی خیانت کړی چې د هغوی نومونه دې د دارالمعلمین له لس نه ویستلي. همدا مخکې مې ستا رویه د زده کوونکي سره هم ولیده چې څومره زشته وه.
مدیر صاحب زه د معاون په پوست کې دلته کار کوم، که کوم چپلاسی یم نو دومره خو حق لرم چې زه خپله تصمیم ونیسم.
سم تصمیم ونیسه، نه دا چې د خلکو حق تر پښو لاندې کړي او د قانون خلاف عمل وکړي.
همدا مو دود او دستور ده مدیر صاحب.
ستا دود او دستور په یاد دی، خو قانون او شریعت دې هېر کړي. د علم زده کړه او تحصیل د ټولو وګړو حق دی، که نارینه وي که ښځینه. د اسلام مقدس دین د دواړو په تعلیم او تحصیل ډېر ټینګار کړی.
مدیر صاحب ما ویل
ما ستا مکتوب ولیکه او د پوهنې ریاست ته مې ولیږ، هغوی بیا په دې حق له خپل تصمیم نیسي.
مدیر صاحب ولې مو دا خبره دومره غټه کړه؟ تاسو خو یو وارې
ماوین صاحب، تبعیض د قانون له نظره جرم دی، ته باید خپله سزا ووینې.
عزتمنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې د نارینه او ښځینه کارکونکو ترمنځ تبعیض کوونکو ته قانون څه جزا ټاکلې؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست، خو په یاد ولرئ چې د اړیکې پر وخت تاسو سره څوک خبرې نه کوي، صرف تاسو خبرې وکړئ. د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1. همدارنګ تاسو کولی شئ د افغان بیسیم د 8 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوئ.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي د دې ونې خبرونه پیلوو. خبرونه کې د جنسي تیری لې وېدا سي قرباني مېرمنې سره غږېدلې يم چې په وینای په بلخ ولایت کې پری ډلیز جنسي تیرې شوې او اوس کابل ته د عدالت غوښتلو لپاره راغلې ده. دا چې قضیه اړوند ادارو تعقیب کړي کنه له مسولو ارګانونو څخه به واورو او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واوري. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې غوږ شئ همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه راوړي.
د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي د انتخابولو په نتیجه کې د لومړي ځل لپاره یو میرمن د فرا د ولایتي شورا د رئیس په توګه وټاکل شوه. جمیله مینی چې د فرا د ولایتي شورا د رئیس په توګه ټاکل شوې، ژمنه کړې چې د فرا د اوسیدونکو لپاره به له هیڅ ډول خدمتونو ډډه ونه کړي. یوه سړی په جوزجان کې خپله 25 کلنه لور او 40 کلن وراره په تیشي وژلې دي. د جوزجان له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر عبدالمالک ممنون ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه د فیض آباد په ولسوالۍ کې شوې ده. ښاغلي ممنون ویلي د پیښې لامل تر اوسه معلوم نه دی او په دې اړه لا هم څېړنې کیږي. په بغلان ولایت کې یوه کموم رناوې تر یوه کال شکنجه او ځورونې وروسته د میړه له کوره وژغورل شوه. دې نجلۍ چې د ټپونو له کبله یې پښې او لاسونه پړسېدلي وو ویلي تل دا ډول ځورول کېده، خو د خپل عزت د خوندي کولو په خاطر یې چا ته څه نه دي ویلي. د بغلان امنیه قمندان جنرال نورحبیب ګلبهاري ویلي پولیسو د نجلۍ د خلکو د خبرتیا پر اساس ژغورلې او میړه یې هم نیولی دی.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې له بشري حقونو څخه سرغړونه او تاوتریخوالی په بیلابیلو ډولونو او رنګونو څرګندیږي. وهل ټکول، بیلابیلو دودونو ته قرباني کیدل، په تیزاب وسوځول او بالاخره وژل کیدل د هغه ناوړه عملونه دي چې له کلونو کلونو راهیسې زموږ په ټولنه کې ښځې او نارینه ورسره مخامخ کیږي. خو هغه څه چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې په دې وروستیو کې ترسره کیږي، تر ټولو ناوړه او شرمناک جنسي تیری دی چې میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. د همداسې زړه بوګنونکو پیښو قربانیانو له ډلې نه یوه هم د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ اوسیدونکي مریم ده چې د خپل ګاونډي او یو بل کس لخوا جنسي تیری پرې شوی دی. راځئ لومړی به د مریم خبرې واورو چې څنګه پرې جنسي تیری وشو.
زه 13 کلنه یمه. د روژې میاشت په د شپې ویده وم، یو کس زموږ کور ته رادننه شو. هغه سړی زموږ ګاونډی و. کلاشین کوفي زما په اوږو کې خود او راته یې وویل غږ دې ونه باسي. بیا یې له ځانه سره یو کور ته وړلم. هلته یو کس هم و، دواړو را باندې تیری وکړ او بیا یې راته وویل چا ته ونه وایي که نه مړه کومه دي. دوی درې ورځې مې له ډاره هیچ چا ته ونه ویل. وروسته مې بیا مور خبره شوه.
کله چې پر مریم تیری وشو، هغې له ډاره خپلې کورنۍ ته نه شو ویلی. له څو ورځو وروسته یې مور خبریږي. مور یې پلار خبروي. پلار یې د بلخ زارې ولسوالۍ ته عریضه کوي. خو دا چې پولیسو څه ورسره وکړل، هغلې مریم وایي
مور یې پلار ته وویل. پلار مې د زارې امنیه قمندان ته زنګ وواهه او د پیښې جریان یې ورته ووایه. له اختره څو ورځې وروسته قمندانۍ ته ورغلو. کله چې ورغلو زما پلار یې دننه پرې نه ښود. عسکرو ورته وویل تاسو ته اجازه نشته. قمندان صاحب له جلی نه پوښتنې کوي. کله چې زه دننه لاړم، یوازې قمندان په اتاق کې و. بیا یې ما نه د قضیې په اړه پوښتنې وکړې. څو شېبې وروسته د امنیه قمندان په خپل دفتر کې تیری روان وکړ.
کله چې څوک جرم ترسره کوي، نو خلک په دې امید قانون او مسؤول ارګانونو ته مراجعه کوي چې عدالت ورسره وشي. خو مریم وایي چې له دې سره د قانون د تطبیق مراجعو هم زور زیاتی کړی دی.
ما ورته زاری وکړی چې زه مې د خپل مشکل د حل کولو لپاره راغلی یم، خو زما له عذر او زاریو سره سره یې جنسي تیری راباندې وکړ. ما فکر کړی و دوی به له ما سره مرسته وکړي، خو زه نه وم خبره چې دوی هم له ما سره داسې ناروا کار کوي. د قمندان کیسه هیچ چا ته ونه کړه.
له هغو نجونو سره چې ظلم شوی وي، د دې په ځای چې خلک او کورنۍ ورسره همدردي وکړي، برعکس ټول نجلۍ ملامتوي او پیغورونه ورکوي چې ته بدلمنې او بدکاره یې. مریم وایي په کلي کې ټولو پیغور ورکاوه چې ته بدلمنې یې. نوموړی وایي هغه ګاونډی چې په دې تیری کړی و اوس هم آزاد ګرځي.
هغه سړی چې په ما یې تیری کړی او زموږ ګاونډی دی، آزاد ګرځي، مصالح دی او هیڅوک ورته څه نشي ویلی. غم او غوسه زما په زړه کې ده. زور مې ورسره نه رسیږي چې قصر واخل میرمن یې هم را سره ډیر جنگ وکړ. ویل یې تاسو ما په میړه تهمت کړی، په زور دې غوښتل زما میړه سره واده وکړي. په زړه کې مې ډیر درد دی، ډیر ظلم را سره شوی. اوس له خپل پلار سره کابل ته راغلی یم. ښځو وزارت ته لاړم، هغوی راته وویل چې موږ ستا ټول مصارف ورکوو او یوه حمایوي مرکز ته دې لیږو، خو زه له خپل پلار نه شم بېلېدی ځکه په هیچ چا باور نه لرم. د مریم پلار خیرالدین وایي د لور لپاره د حقوقو په خاطر په مزار شریف کې مختلفو ادارو ته مراجعه وکړه، خو هیچا ورته پام ونه کړ. بیا له مریم سره کابل ته راغی. اوس نږدې شل ورځې کېږي چې په کابل کې دی او د خپل لور لپاره عدالت غواړي.
مریم زما لور ده. تقریبا څلور نیمې میاشتې کېږي چې ظلم ورسره شوی. لومړی مزار شریف کې ډېرو ځایونو ته د عدالت غوښتلو په خاطر لاړم، خو چا مو پوښتنه ونه کړه. بیا مجبور شوم کابل ته راغلم. تقریبا شل ورځې کېږي چې په کابل کې یم. دلته مې په یو هوټل کې اتاق نیولی. د ورځې 1500 افغانۍ ورکوم. نیمه کورنۍ مې هلته په بلخ کې پاتې ده. له حکومته غوښتنه کوم چې زما قضیې ته رسیدګي وکړي.
د مریم د سپینګری پلار په وینا لوی څارنوالۍ بشري حقوقو کمیسون خځو وزارت او نور ځایونو ته مراجعه کړي، خو تر اوسه یې اړوند ادارو قضیې ته سم رسیدګي نه ده کړې. خو د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر د خځو د حقوقو د ودې او ملاتړ د برخې مسؤلې مسکا قدری په وینا د مریم قضیه تر اوسه دوی ته نه ده راغلي او که د دوی دفتر ته مراجعه وکړي نو لازم مرستې به ورسره وکړي.
خوشنط موارد مختلف دره،
تاوتریخوالی مختلف موارد لري چې له هغوی جملې نه لفظی، روانی، فیزیکی او تر ټولو غمناکی جنسی تیری دی چې بدبختانه د جنسی تیری له قربانیانو سره نه یوازې دا چې مرسته نه کیږي، بلکې له بدو عکس العملونو سره هم مخامخ کیږي. او که د عدالت غوښتنه وکړي، متاسفانه عدلي او قضایي ارګانونه هم ښه چلند ورسره نه کوي. د همداسې میرمنو له ډلې یوه هم مریم ده چې تیری پرې شوی او کله چې لاړه مسؤولو ارګانونو ته یې شکایت وکړ چې خپل حق وغواړي، هغوی هم پرې تیری وکړ. مقتل د داسې یو پاړه د عدالت غوښتنه کړې ده. د مریم قضیه موږ ته تر اوسه نه درغلې، خو ښه خبره دا ده چې دلتراشي او هغه څه چې غواړي هغو ته به خپله ورسیږي او د اوسېدو مناسب ځای هم ورته برابر وو او موږ ښه وکیلان هم لرو. احمد زیاد چې د مریم خپلوان دی او له مریم سره د هغې د قضیې په موضوع کې مرسته کوي وایي مریم له لوی څارنوال سره هم لیدلی دي او هغوی ډاډ ورکړی چې دوسیې ته به یې په سم ډول رسیدګي کیږي.
در مورد قضیه مریم،
د مریم د قضیه د چړلو پاړه لوی څارنوال موږ ته ژمنه راکړه او ویل چې سیمه ته د پیښې د چړلو په خاطر یو هیئت لیږلې ده. خپل لوی څارنوال صاحب هم له مریم سره خبرې وکړي. فکر کوم دوسیه د بلخ استیناف ته لیږل شوی، خو تر اوسه معلومات نشته چې د قضیه چړل تر کومه ځای رسیدلی. د کورنۍ او چارو وزیر هم له موږ سره ژمنه کړې وه چې قومندان اکرم چې په مریم په جنسي تیری تورن دی، له دندې لرې شوی دی، خو زموږ د معلوماتو له مخې نوموړی اوس هم وسلوال فعالیت لري.
خو دا چې د لوی څارنوالۍ لخوا د مریم دوسیې ته څومره رسیدګي شوې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ رئیس پروین رحیمی وایي د مریم د قضیې په اړه څېړنې تکمیل شوې او د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ ته لیږل شوې دي.
دا نجلۍ له بلخ ولایت نه کابل ته راغلې او ادعا یې کړې چې د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې جنسي تیری پرې شوی. د زورواکو له ویرې کابل ته راغلې ده. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ د لوی څارنوال صاحب په حکم څېړنې بشپړې کړي او د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ ته مو لیږلې دي. په مربوطه ولسوالۍ کې به هم څېړنې ترسره شي او د ټولو څېړنو ارزونه به د بلخ د استیناف په څارنوالۍ کې ترسره شي. هره هغه قضیه چې څارنوالۍ ته راجع کیږي تابان هلته تر څېړنو لاندې نیول کیږي، خو څېړنې باید هر اړخیزې او بشپړې وي او زه فکر کوم چې د بلخ د استیناف څارنوالۍ به دا کار وکړي.
په پای کې مریم له اړوندو ادارو عدالت غواړي چې له دې سره ظلم کوونکي اعدام شي. دا همدارنګه وایي خپل کلي ته هم نشي تللی ځکه کلاړه هلته به ووژل شي. هغه کسان چې له ما سره یې دا ظلم کړی باید اعدام شي. زما پلار یو غریب سړی دی، نه زور لري او نه پیسې. کڅوک می غغوانه وری ځان وښنم او ژوند نمې نور زړه تور شوه دی. زه په دې امید کابل ته راغلی يم چې لمانم لا تړو شي خپل کور ته بیرته نشم تللی. کلاړم مکټول به وښنی په سیمه کې ډیرې داسې جنې دي چې ظلم پرې شوه خو لډار خپل غږ نشي پورته کوله او نه څوک پوښتنه کوي. ل مریم سره ل مرکی ورسته مو وغوښتل ل خځو وزارت سره چې په افغانستان کې د خځو د حقونو لپاره کار کوي هم خبري وکړو خو ل تماسونو سره سره هغوی خبرو ته حاضر نشول. همدارنګ کورنیو چارو وزارت هم د نظر ل څرګندولو ډډه وکړه. درنو اوریدونکو د خځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ پر ډیرې دودې د ځینو کتونکو په وینا ده هغه پیښې دي چې د رسنیو لارې خلکو ته ښکاره شوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تاوتریخوالي ګڼې داسې پیښې له څار او تعقیب څخه څنډو ته پاتې کیږي. هیله ده هغه کسان چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي یا جنسي تیری پرې کوي عدلي او قضایي ارګانونه دا ډول قربانیانو قضیو ته په جدي ډول رسیدګي وکړي چې نور څوک د دې جرأت ونه کړي چې له ښځو سره دا ډول تاوتریخوالی وکړي. او د خبرونې په پای کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون یو ماده هم واورو چې افغان حقوقدان اجمل هوډمن تشریح کړې ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون دا احکام په اړه څومره پوهیږي؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د منع قانون دریم فصل څه دی؟ په دې کې ولسمه ماده د جنسي تیری یا جنسي تجاوز په اړه باندې دی. هغه په دې معنی چې کله یو شخص په یو بالغ ښځه باندې جنسي تیری کوي، دې قانون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د منع قانون کې هم جزا ټاکل شوې ده. یو څه شدیده هغه په دې معنی چې په لومړي سر کې که چیرې مجنی علیها یعنی هغه ښځه چې جنسي تیری به سوی ده هغه وژل شوی نه وي، په هغه صورت کې دوام حبس باندې شخص محکومیږي. دوام حبس معنا دا ده چې د 15 کلونو نه تر 20 کلونو پورې.